سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په موخه د دې ساعت خبرونه ده. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي بریت غندله یو ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یاد سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حمله د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بریت مسؤلیت په غاړه واخیست. داعش په خپل ټیلیګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي بریت د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې په نښه کړی چې د کابل بانک څنګ بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د ملکي وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 1400 څخه تر 1400 پورې کسان وژل شوي دي. په پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2014 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې ونیو، چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشي کېدو امر وکړ، خو هغه خوشي نه شو. د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنی غورزنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلی تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سه‌شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ په دفتر کې وو، خبریالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په د لګښتونو د کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به یو ټریلیون ډالر ته ورسوي او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د په پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې یې د بښنې د نړیوال سازمان مشر اګنیس کالامارت رویټرز اژانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوښې پرته ایستل جنګي جنایت بلل کیږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي. مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي، دغه لوبه به تر سره شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاره ازادي رادیو خبری ټول گاوري. په دې ټولګه کې به لما فرشتي صحاق سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
ویل نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې ما منظوري راغله او زه رسمي استاد شو هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع شو.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ترڅنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
د افلاطونو د اختتاب د مریاد او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوې ده.
په دې خبري ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پای را سره ملوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خبری ټولګه ته مو خراغلاس درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیرې ورځې د ځانمرګې بریټ مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خبره شوې راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې کې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکو وایي دا پیښه ورته ډیره د اندېښنې وړ ده او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنیو مخه دی ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی ور
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوست نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډیر وخت نه زه سره شناخت لرم رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس ویل نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې ما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع وشو.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې ذکر کړی وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړی و چې د کندوز په پوهنتون کې د کدري بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د خغلی شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سه‌شنبه د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمایزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی. د دې پیښې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلې. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خبره شوی راپور ورکړی چې د انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوی چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوی وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعالدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي د غراز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
د ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله او د ډاډ وړ ده. هیڅ نو مشکل نشته او موږ د کندوز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د داسې پیښې امنیت بنی سعودي قانون موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې پیښې وروسته د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د نامنې د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاقی که در کندوز دیروز افتید خیلی
ندیم پیخ روستا دا کندوز و سیدون که دیر اندیخ بندی زخپلا دا کندوز دا و سیدون که پتوگه دا امنیت پارا اندیخ نلرم. حکومت باید دا خپلو خلکو امنیت وزادی در اختیار هم دیر اندیخ منون که وزیاد دی چه پایو امن سیما که دا دول پیخ منزده که
په کندوز کې د داعش د انتحاري حمله یو ورځ وروسته لاقې وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو ځانګړي غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د غواخونو د ډېریدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د د نویو کسانو د جذبولو ورته لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورو وسلوالې ډلې په افغانستان کې لمنځه تللې او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. د وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنې د پیښو عاملین د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګی بریټ مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو ته یو ځل بیا خرغلاستو یم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې رادیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یو په بل پسې د بندولو په اړه ژور اندېښنه درلودله. د ډیر سناکه کار نور جزئیات راکې.
په افغانستان کې د بیګم رادیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې رادیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یا د ادارې د سه‌شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم رادیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هیواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډیرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وای د آزادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغیز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره میشد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که در خلابه در مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغو رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او ګسترده پر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
زه فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وزنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې رادیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم رادیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم رادیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم راډیو د خزو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسې کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري، او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو یو ځل بیا هم خره غلاست وم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وايي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرونه وخت په خپل ایکسپانه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅه بعد د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون ناوخت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندي زونه د دغه محکمه حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرایلی هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې خاغلی بنټ هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللې او په نړیواله کچه د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د عمل نړیواله جنايي محکمه کمزوري او د جنگي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې لخن سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنايي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی، خو د بشري حقونو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنايي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمې جزایی بین المللي
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولای شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولای شي اغیزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغیزمنوي.
د خود د حقونو بل فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوال ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنايي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بې ګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درېنی مکلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان جونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشي کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشي کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسین احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یوه امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلي ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18مه وخت په سپینه مړې کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لوی برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځانګړي استازي استیو ویچکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسم توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جراحي عملیاتو وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوې وه. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس لخوا په خبر شې لمې کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویټوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې لخوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو څو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورون په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنګټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشي کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بان محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمیز دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشټوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکار سنا ککړ نور څه زیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپل څو ځله کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلک یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته.
دروسته کوم امکانات نه دي کتلې ته دوا چیل مشان دي یو لور می دا څو کالو ده دا لا په دا مریض گرفتار دي او شپه یې رامل کړه دا د دې سنتر واسنلرم تاریا نیم څه کوم چیرې پیدا کمل.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي، په لرې پرتو سیمو کې د یو نامرئی دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلی سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاوو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوه کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، په کې 4 کسان ژوندونه بایللي او 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دینی عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوه چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ ګڼې دښمنۍ شتون لري چې په 13 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قاتلونو د اختطاف د میراث او حقوقي او جزایي 500 پورته موضوعات الحمدلله ډیر شفاف او دقیق سړنې نه بعد حل پتل شوې ده. جاهد علما مونږ سره د علما په شورا کې اوشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په همانګي باقي موضوعات هم په جیران کې دي، او دا کم موضوعات چې حل شوي دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات او پاتې وو.
هغه وای اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلاشو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمي ولاده وای په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلي، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې د قضیه د حل په ارتباط باندې مونږ تن هم راضي یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوخته وو او تر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نه وخه. نو د اسلامي امارت نه د ضرورت لته زما کورنۍ زمونږ مقابل جانب چې ډېر خپلوانم پکې وو ټول زړه د تل راضي وته نه.
د سیمې اوسیدونکو باید د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په وینا کې د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي، نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسلی او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي، او بلې بیا د حکومت ته مخالفو له وسلی او نوم همدا ګټه اخلي. خلک له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلی خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. مولوی امان الله:
که
کچری حکومت او واړی د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پایتګی کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لدی کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅکله د سولح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومی مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړي چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمني چې په کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد